عشق بچه لای شما سر بزنن، تا عشق بچه لای شما سر بزنن.
سلام ونستړی مشه په افغانستان کې ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاس وایم. پیل په خبرونو کوو. د سالنګ لوی لار او د کابل دایکندي لار د درنو واورو له امله بند شوې. باختر اژانس نن د سالنګ لارې د بندېدو خبر ورکړی، خو دی اژانس چې طالبان اداره کوي دا نه دی ویلي چې د کابل دایکندي لار او د دې ولایت د مرکز نیلیا ولسوالۍ لارې له کله راهیسې بندې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند په وزارت کې د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو بیان کې وړاندوینه کړې وه چې د افغانستان په اکثرو ولایتو کې به نن واورې او بارانونه کیږي. راپورونو له مخې د پلازمینې کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې درنې واورې شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د زده کړو د برخې د دوو فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې له 111 ورځو راهیسې د طالبانو حکومت په بند کې دي. دا دوه فعالان احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان معرفي شوي چې د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت لخوا د روباتیک د انجنونو د ټیم د تیختې د زمینې د برابرولو په تور باندې بندیان شوي دي. د دغو فعالانو کورنیو ویلي دي چې د هغوی د روغتیایي وضعیت په اړه باندې اندېښنه لري. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ته لیک استولی او ویلي دي چې د زده کړو برخې دغه دوه فعالان خوشي کړي. په چمن کې د پرلت مشرانو د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره د تګ راتک په وخت د ویزې او پاسپورت له غوښتنې لاس واخلي کنه د انتخاباتو مخه به ونیسي. په چمن کې له 113 ورځو راهیسې پرلت روان دی او دوی له افغانستان سره له قید او شرط پرته د لارې د پرانیستو غوښتنه کوي. د دې پرلت ویان صادقانه څګزي ویلي که لاره خلاصه نه شي په خپله سیمه کې چا ته اجازه نه ورکوي چې د فبروري په 8 په انتخاباتو کې برخه واخلي. له ازادي راډیو خبرو ته خوږیست. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ په ټیسټ لوبه کې سریلانکا نن شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل او 212 منډې تر افغان لوبغاړو زیاتې وکړې. دا 15 ورځنۍ لوبه پرون په پلازمینه کولمبو کې پیل شوه او لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ چې ټول لوبغاړي وسوځېدل او 198 منډې جوړې کړې. افغان لوبغاړي د سریلانکا د دې سفر په ترڅ کې همدا یوه ټیسټ لوبه لري. نورې درې ورځنۍ او درې د شلو اورونو لوبې په پام کې دي چې د دواړو لوبډلو ترمنځ ترسره شي. او تمه ده چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سر له نن نه د منځني ختیځ د بحران په تړاو د خبرو لپاره سیمې ته ولاړ شي. انټونی بلینکن به تر پنجشنبې په سیمه کې وي او په دې موده کې به د سعودي عربستان، مصر، قطر، اسرائیل او لویدیځې غاړې ته ورشي. د ښاغلي بلینکن د دغه سفر اعلان د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماتیو میلر پرون په واشنګټن کې وکړ. میلر زیاته کړه چې بلینکن غواړي خپلو ډیپلوماتیکو هڅو ته دوام ورکړي چې د غزې په جګړه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند یو معاف قوشي او په غزه کې ارغمل شوي اسرائیلیان خوشي شي. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ترهګره ډله بولي. د غزې د جګړې له پایله چې نږدې 4 میاشتې پوره کیږي دا منځني ختیځ ته د انټونی بلینکن 5م سفر دی. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ او دا خبرونه هلته هم ولولئ. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د دغه هیواد حکومت د زیرک کارتونو د ویش په بدل کې له دوی شاوخوا 100 میلیون تومان غواړي چې 1,10,000 افغانۍ کېږي. دوی وایي دا پیسې نشي ورکولی. په دې اړه تاسو ته ریپورټ لرو چې د ښځو د حقونو یو شمېر بنسټونو د بد حجابۍ یا بې حجابۍ په تور د طالبانو لخوا د ښځو د نیولو په غبرګون کې د ملګرو ملتو د راپور ستاینه کړې، خو پر طالبانو د نورو فشارونو غوښتنه کړې ده. د نالوستو ښځو د ستونزو په ارتباط یو ریپورټ درته خبرو.
مرسته سم اوس نشم کولای ځکه دا اوس داسې یم لکه د یو اړوند انسان په مثال چې کتاب ته ګورم نو پوهېږم کېدای شي هاته تورې لري او نه پېژنم چې دا څه معنا.
په نورستان کې خلک وایي چې ښځینه ډاکترانې نشته.
زمون په کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو کمبود دی. کله چې زنانه مریضان کلینیک ته ولاړ شي هلته خزینه ډاکټران نه وي، بیا مریضان په نارینه ډاکټرانو باندې معاینات نه کوي.
لدی به ما هم خبر کړو چې امریکا متحده ایالاتونو په سوریه او عراق کې د سپای پاسداران او د ایران پلاوه ډلو ځینې اهداف وشتلی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال وایي د دغه هیواد حکومت د زیرک کارتونو د ویش په بدل کې له دوی ډېرې پیسې غواړي. د دوی په ټکو هره کورنۍ باید د دې کارتونو لپاره چې په ایران کې د دوی د قانوني اوسېدو زمینه برابروي 100,000,000 تومان شاوخوا 1,50,000 افغانۍ کېږي ورکړي. څه موده وړاندې ځینو ایراني رسنیو د ایران د کډوالۍ د ملي ادارې د چارواکو په حواله خبر ورکړی و چې د دغو کارتونو په ترلاسه کولو سره به کډوال په دغه هیواد کې د قانوني استوګنې تر څنګ له یو شمېر اسانتیاوو هم برخمن شي. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د افغانستان ویدیز ګاونډي هیواد ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي هغه لګښت چې دغه هیواد له کډوالو څخه د زیره کارتونو په بدل کې غواړي لوړ دی او دوی یې نشي پوره کولی. دا کارت په ایران کې میشتو کډوالو لپاره د پخوانی هویت کارتونو پر ځای دی او په دې هیواد کې د دوی د قانوني اوسېدو زمینه برابروي. د دغو افغان کډوالو په ټکو د ایران حکومت له هرې کورنۍ څخه د زیره کارت د ترلاسه کولو په بدل کې 100,000,000 تومان غوښتي چې شاوخوا 1,50,000 افغانۍ کېږي او هره کډواله کورنۍ باید د 13 کلو څخه پورته هر نارینه غړي په بدل کې 100,000,000 تومانه اضافه ورکړي. له دوی څخه دوو تنو چې نه یې غوښتل نومونه یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل.
برج مثلا 9,000,000 10,000,000 کار
د میاشتې 9,000,000 تومانه 10,000,000 تومانه کار کوو. 45,000,000 زموږ د کور لګښتونه کېږي. 45,000,000 چې پاتې شي د کور کرایه او ځینې نور لګښتونه کېږي. په ایران کې ډېره قیمتي ده. په رښتیا د دې توان نه لرو. موږ په کور کې 4 غړي یو. 4,000,000 تومانه لکومه کړو.
موږ هلته مراجعه وکړه. هلته هیڅ موږ څخه د سر شمیرنې یوه پاڼه او شمیره یې موږ واخیسته. وی ویل موږ بیا در سره اړیکه نیسو. تر اوسه یې اړیکه نه ده نیولې. زموږ اندېښنه دا ده چې دلته د اوسېدو لپاره 300,000,000 تومان غواړي. که نه نو موږ شړي.
زیرک یا هوشمند کار د اوسېدنې یو قانوني سند دی چې ایران د افغانانو په ګډون په شرایطو برابر بهرنیو وګړو ته ویشي. د ایران دولت خبرې وبپاڼې د راپور پر بنسټ د دغو کارتونو د ویش بهیر د لړم میاشتې له 20 نېټې څخه پیل شوی دی. د دغې خبرې وبپاڼې د راپور له مخې مخکې له دې د ایران د کډوالۍ د ملي سازمان د عمومي اړیکو مشر محمد جلالی فرد له قوله لیکلي وو چې د دغو کارتونو په لرلو سره کډوال کولی شي د وخت په تیریدو سره 13 بیلابیل خدمتونه ترلاسه کړي. د ایران دولت خبرې وبپاڼې د راپور له مخې د زیرک کارتونو لرونکي کولی شي چې سیم کارتونه واخلي او بانکي حسابونه هم ولري. هغه دوه ستونزې چې په ایران کې افغان کډوال تل ترې شکایت کوي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي که څه هم اوس د زیرک کارتونو ترلاسه کول اختیاري دي، خو دوی دا کوي چې د ایراني پولیسو لخوا د ناقانونه کډوالو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوي او له قانوني اسنادو او زیرک کارتونو پرته د دوی د ایستلو احتمال زیات دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې د ایران او پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر تیز شوی او د طالبانو حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د تازه شمیرو له مخې یوازې په تېرې یوې میاشتې کې نږدې 10,000 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه ویستل شوي او بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د خزو د اقونو یو شمیر بنسټونه د بدجابۍ په نوم د طالبانو له لوري د خزو د نیولو په غبرګون کې د ملګرو ملتو د وروستي راپور ستاینه کړې خو پر طالبانو د نورو فشارو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتو د کارپوهانو ډلې په خپل وروستي راپور کې چې 13 ورځې خپور کړی د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د بدحجابۍ په نوم د ښځو او نجونو نیول بند کړي. په راپور کې راغلي د 13 جنوري میاشتې له پیله لسګونه نجونې او ښځې د هغه څه لپاره چې طالبان یې بدحجابي بولي په غیر قانوني ډول نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د طالبانو له حکومت نه د بدحجابۍ په تور د ښځو د نیولو او بندیانولو د ژر پای ته رسیدو غوښتنه کړې، د ښځو د حقونو یو شمیر بنسټونه پر طالبانو د لانور فشار غوښتنه کوي. دوی وایي د طالبانو حکومت ورځ تر بلې د ښځو په وړاندې محدودیتونه پراخوي او باید نړیواله ټولنه یې په وړاندې ودرېږي. د افغانستان د ځواکمنو خزو د شورا د رهبرۍ غړي او د خزو د حقوقو فعال نرګس سادات ازادي رادیو ته ویل
فلحال زنان افغانستان به ګروي طالبان هستند.
اوس مهال افغان مرمنې د طالبانو له لوري رغمل شوې دي او په تیرو دوه کلونو کې پر خزو هر ډول ظلمونه شوې دي او روان دي. خو نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول ملګری ملتونه یوازې سایل کوي، یوازې په دې نه کېږي چې له طالبانو د خزو د نیولو د لړۍ ودرول او د دوی خوشی کول وغوښتل شي. نړیواله ټولنه باید په طالبانو فشارونه زیات کړي او په دوی مرسته باندې کړي
صورت میگیره ایران معنی کنه.
د خزو د مشارکت شبکه هم وای اوس مهال خزی په افغانستان کې تر بل هر وخت په بد وضعیت کې دي. د دې شبکې یوې غړې ترنم سیدی ازادي رادیو ته ویل
بسیار راحت دختران مردم را از لب
دوی په ډېرې راحتۍ د خلکو خزي اولونې د سړکونو له سرونو په بیلابیلو پلمو نیسي او اختطاف کوي. د خزو په وړاندې روان مسایل په یو ناورین بدل شوي او هر څه زر باید د دې ناورین مخه ونیول شي.
واقعا به یک فاجعه تبدیل شوه.
د خزو د حقونو یو شمیر نورو بنسټونو هم د خزو وضعیت او د طالبانو لولوري د بد حجابۍ په تور د خزو د نیولو دوام د اندېښنې وړ وباله ویل چې دغه ډول مسایل به بدې پایلې ولري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په خپل وروستي راپور کې چې تیر ورځ خپور کړی د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د بد حجابۍ په نوم د خزو نجونو نیول او بندي کول پای ته ورسوي او ژر تر ژره نیول شوې خزې خوشي کړي. په راپور کې راغلي چې د تیرې جنورۍ میاشتې له پایله لسګونه ښځې او نجونې د هغه څه لپاره چې طالبان یې بد حجابي بولي په غیر قانوني ډول نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی. په راپور کې راغلي چې د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو نیول لومړی ځل د کابل په لویدیځ کې چې ډېر اوسیدونکي شیعه هزاره ګان دي پیل شول، خو وروسته د کابل نورو سیمو او د بامیان، بغلان، بلخ، دایکندي او کندوز په څیر نور ولایتونو ته هم وغځېدل. مخکې یو شمیر شیعه دینی عالمانو له دې ډلې وایز زاده بهسودی هم د روان لمریز کال د دلوي میاشتې په درېیمه نیټه د کابل په لویدیځ کې یوې غونډې ته په خبرو کې د شیعهګانو او هزارهګانو په وړاندې د طالبانو په سیاستونو او په ځانګړي ډول ځینو ښارونو کې د ښځو د خپل سرو نیونو په اړه نیوکه کړې وه. دغه شان د کابل، بامیان او بلخ ولایتونو یو شمېر نجونو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې طالبان د هغه څه لپاره چې دوی بد حجابي بولي نیولي، شکنجه کړي، بندیانې کړي او آن بیرته یې د پیسو په بدل کې خوشي کړي دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دغه ښځو د ادعاو او ملګرو ملتونو د کارپوهانو د وروستي راپور په اړه زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د یو شمېر نجونو او ښځو د نیولو راپورونه تایید کړي وو. ویلي وو چې د نجونې او ښځې د څو ساعتونو له نیولو وروسته بیرته د کورنۍ د غړو په ضمانت خوشي شوي دي. د یادونې ده چې د بد حجابۍ په نوم د طالبانو له لوري د ښځو نیول او بندیانول د ګڼو نړیوالو سازمانونو له لوري غندل شوي دي.
د انجنیر په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي
لیاور خاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لرو، نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کوي؟ اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتی بحث در ازادي راډیو.
اوس هم د سیمې یو مهم راپور ته غوښ شي. د امریکا متحده ایالاتونو الوتکو تیره شپه په عراق او سوریه کې 15 هدفونه په نښه کړي دي. په دې بریدونو کې امریکا د بیو جنگي الوتکو په شمول چې له امریکا یې پرواز کړی په عراق او سوریه کې تر 15 ډېر هدفونه ویشتي. دا بریدونه د تیرې اونۍ د هغې حملې په ځواب کې شوي دي چې له امله یې په اردن کې د امریکا درې عسکر ووژل شول او شاوخوا 30 نور ټپیان شول. دغه برید مسؤلیت کتایب حزب الله د ایران سپاهي پاسداران ته یوې نږدې وفاداره ډلې منالو. په دې اړه باندې جزئیات له احمد شي باراورو.
امریکایي چارواکي وایي د دوی په باور په عراق او سوریه کې له ایران سره په مرتبطو مرکزونو کې تیر شپه عملیات بریالي وو. دغه چارواکو په ورته وخت کې خبرداری ورکړ چې ورته نورې حملې به هم ترسره کړي. ایران، عراق او سوریه دا بریدونه په کلکه غندلي دي او اندېښنه یې څرګنده کړې ده چې په سیمه کې به شخړې ورسره پراخ شي. بل لورته د متحد ایالاتونو متحدانو، بریتانیا او پولنډ د امریکا د دې بریدونو ملاتړ کړی او په خبرو کړیو بیانونو کې ویلي دي چې واشنگتن د حق درلود چې پر امریکایي ځواکونو تر برید وروسته ځواب ووایي. لندن او وارسا د خبردارای هم ورکړی دی چې د ایران ملاتړي له اور سره لوب کوي. وروسته تر دې چې د جنوري په 28مه په اردن کې پر امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې برید وشو او درې امریکایي عسکر ووژل شول، د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هغه وخت خبرداری ورکړ چې ډیر شر په لاس پکار شي. واشنگتن ایران ملامت کړ چې په سیمه کې ملیشه ډلو ټپلو ته وسلې ورکوي. د راپورونو له مخې تیره شپه امریکا څلور ځایونه په سوریه کې او درې په عراق کې وشتلې. ولسمشر جو بایدن تر دې بریدونو لږ وروسته په یو بیان کې وویل چې زموږ ځواب نن پیل شو او ادامه به پیدا کړي، خو د نورو بریدونو زمان او ځای به بیا انتخابوو. ښاغلی بایدن زیاته کړه چې متحد ایالتونه په منځني ختیځ او نوره نړۍ کې شخړې نه غواړي، خو هغو کسانو ته چې امریکایانو ته زیان اړولی ځواب ورکوو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ناصر کنعانی وویل چې د امریکا د تیر شپې برید په عراق او سوریه کې یو ماجراجویانه عمل دی او د امریکا د حکومت یو بله ستراتیژیکه تیروتنه ده چې پرته له دې چې په سیمه کې کړکیچ ورسره زیات شي بله نتیجه نه لري. د عراق صدر اعظم شیعه سودانی د عراق په خاوره باندې د امریکا برید د خپل هیواد پر حاکمیت تیری وباله. د عراق د صدر اعظم دفتر ویلی دی چې په دې بریدونو کې د نظامیانو په ګډون شپاړس ملکیان وژل شوي او تر شلو ډیر ټپیان شوي دي. د سوداني دفتر دا خبره رد کړه چې واشنگتن د دې بریدونو په اړه د عراق له حکومت سره همغږي کړې وه. د روټرز اژانس په وینا د سوریې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا د بریدونو په منځني ختیځ کې د جګړې اور ته لمن وهل دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
یو شمیر افغان نالوستې میرمنې وایي پر زده کړو سمبالې ښځې کولی شي خپل اولادونه په ښه ډول وروزي. دغه ښځې د طالبانو په حکومت غږ کوي چې نور د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي. اخوا د نجونو د زده کړو یو شمیر فعالان هم د دې موضوع په ټینګار سره د طالبانو له حکومت ورته غوښتنه کوي. په دې اړه باندې عابدي سپیګمۍ رپورټ جوړ کړی چې د یوې میرمنې په غږ پیلېږي.
یم لکه د یو اړوند انسان په مثال چې کتاب ته ګورم نو پیغام کې د شاته توري له ونه پیژنم چې دا څه معنی
د کابل خار اوسیدونکې و درش کله نه حذیفه چې وایي لوست نه ده نو ځکه اولادونو سره مرسته نشي کولای. نو موري وایي نالوست میرمن لکه سترګې چې تړلې وي نه خپل لیدل کولای شي او نه نورو ته لارښوونه کولای شي. حذیفه ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې دینجونو پر مخ لښ پګم ټولګي پورته د خونځي دروازې پرانستل شي.
مو چې درس نه دیلای یعنی نشم کولای چې وسه اولاد ته لارښوونه چې باید یو میرمن یې یو وخت چې باید خپل اولاد ته لارښوونه وکړي او خو بعد ورته وخت یې په درس کې ورسره مرسته وکړه. هم راست سم نشم کولای ځکه زه وس داسې یم لکه د یو اړوند انسان په مثال چې کتاب ته ګورم نو پیغام کې د شاته تورې له ونه پیژنم چې دا څه معنی ورخه دوه شریکول او د مرسته کولای شو. وخته مونږ چې باندې په ښه خلاص شي ټولې فزي وکولای شي چې درس ته لور شي.
د پروان ولایت اوسیدونکو د شپې ته کلنه نزدانه هم ورته خبره کوي.
ما یا څولری هستم کې د سواد بده بلودای در رسوندنه
د سواد و مشمن میونه شول رسولې ډیره پستونځو کې راګیر شوم. ډیر می په سختۍ را لوی کړل کزه په هېده ما مشمن سره ممرسته کړی و د هغوی په ډیره ستونزې حواري شوې وي. موږ د طالبانو هیله کوو چې خوانځي خلاص کړي چې موږ مشمن ستکړي وکړي او خپل مشمن ورسوي.
حالا باید مرتبه را باز کنن که اولادای ما درس بخوانه، اولادای ما رسیده شوند، که اولادایشان بتانه رسانده.
دین جنود ازدک رو یوش میرفعالان هموایی دیوی خی کورنه بنسرت دلوست مور للوری خودل کیگی او په باور یې کټولنه کې مایند نه لوستي وینو اولادونه یې هم خیراتلون کینه لري. د جنود زده کړو د ملي کمپاین د رسنیزي کمیټې مسؤل زرکه مالیار ازادي رادیو ته وویل
د وی کورنۍ اساس او بنسټ د وی سالمه کورنۍ په یو موري خودلې شي چې هغه چیرته لوستي وسی تبیده چې هغه کولای شي سالم اولاد وروزي. هغه د خپل اولاد د غوښتنو د اثر او د زمان د تقاضا په بنیاد باندې پوسی.
اغلی مالیار هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د نجونو پر مخ لښ په ګم ټولګي پورته د خونځي او په هنتونو دروازې پرانیزی. تازه د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړې استازې سره بروکسل کې لیدلی او د افغان نجونو د زده کړو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړې استازې توماس نیکولاس په خپله اکس پاڼه لیکلي چې یاده لیدنه کې د ټولو لپاره د زده کړو د فرصتونو د ارزښت په اړه خبرې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې له 1970 زیاتې ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. دغه شان له 400 زیاتې ورځې وشوې چې د پوهنتونونو پر تاګې هم بندیز لګولی دی، سره له دې چې د طالبانو دا بندیزونه پر کور دننه او نړیواله کچه غندل شوي او نړیوالو سازمانونو په تیره دې موده کې بیا بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر مخ د زده کړو او تحصیل دروازې پرانیزي، خو طالبانو په دې تړاو خپلې پریکړې بیرته نه دي اخیستي.
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. ورزو نورستان ته. د نورستان اوسیدونکي وایي د ولایت ډیری روغتیایي مرکزونو کې ښځینه ډاکترانې نشته او ناروغان یې له ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا چې له یوې خوا یې سړکونه خراب دي او له بل لورې یې د ډاکترانو ته نه لاسرسی، د دې سبب کیږي چې ناروغان یې روغتون او ښځینه ډاکترانو ته له رسیدو وړاندې په نیمه لار کې ومري. تفصیل په دې اړه باندې په دغه رپورټ کې واورئ.
د نورستان اوسیدونکي په روغتي مرکزونو کې د خزینه ډاکټرانو لنشتوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې لیوی خوا سرکونه نه لري او چې کوم شته هغه هم کندو کفر او د موټرو له تګ راتګ وتلې دي. په خبره چې د دومره زیاتو ستونزو ګاللو سره چې روغتي مرکزونو ته ناروغانی ورسوي هلته بیا خزینه ډاکټرانی نه وي، نو اړ دي چې نور ولایتونو ته انتقال کړي. د لویتیز نورستان اوسیدونکي صبغت الله:
په نورستان ولایت کې خزینه طبقه روغتیایي مراکز ته په کافي توګه لاسرسی نه لري، ځکه چې روغتیایي مراکز کم دي او د لرې ساحو څخه خزینه طبقه نشي کولی چې یادو مراکزو ته مراجعه وکړي. په روغتیایي مراکزو کې د خزینه ډاکټرانو نشتون هم خزینه طبقې لپاره یو لوی مشکل جوړ کړی دی. د نورستان ولایت په کلینیکونو کې ډاکټران نشته تر څو خزینه او مریضانو لپاره په ښه توګه تداوي وکړي. اکثره مریضان د خزینه ډاکټرانو د نشتون په صورت کې هم جوار ولایتونو ته ځي. نو بنا ان مرستندویه ادارو څخه مغوښتنه ده تر څو په دې برخه کې د شته ستونزو د حل لپاره لاس په کار شي.
ځایي خلک وایي ډیری کورنۍ وروستۍ اقلیمي او سیاسي بدلونونو دومره ځپلي چې کونړ، لغمان او جلال آباد ته د ناروغانو رسول هم له وسه وتلې دي. نو پرنز اخته ښځې مجبورې دي چې په کورونو کې پاتې شي او ټولې سختۍ وګالي. د نورستان اوسیدونکي اسما په یاد ولایت کې د خزینه ناروغانو د مشکلاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زمون په کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو کمبود ده. کله چې زنانه مریضان کلینیک ته ولاړ شي هلته خزینه ډاکټران نه وي، بیا مریضان په نارینه ډاکټرانو باندې معاینات نه کوي، بیرته واپس کورونو ته راځي. که چې اقتصادي حالت ښه وي بیا ننګرهار یا کابل ته ځي، او که نه کورونو کې پاتې کیږي. د افغانستان اسلامي امارت څخه غواړم چې کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو استخدام وکړي.
په نورستان کې اړوند مسولین بیا وایي هڅې کوي چې د خزینه ډاکټرانو د کمی پوره کولو ترڅنګ ولسونو ته هر ډول روغتیا سانتیاوي چمتو کړي. څه موده وړاندې د سرپرست حکومت د عامې روغتیا وزیر منلې وه چې په یو شمیر ولایتونو او روغتیایي مرکزونو کې د خزینه ډاکټرانو کمی سره مخ دي. نورستانیان په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې اوسنی حکومت له شپږم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکي او محصلین له زده کړو منع کړي دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
وربشو روزګان ته. په روزګان کې د ټرافیکو مدیر خبر ورکوي چې ساکال د موټرو د راجستر کولو څخه 40 میلیونه عاید ترلاسه کړی او د حکومت بودیجې ته سپارلې. د ټرافیکو د مدیریت مسولین وایي د کار سره غواړي د نړۍ د نورو وادو په څیر امنیت کنټرول کړي او د خلکو موټر هم ښه قیمت پیدا کړي. د روزګان ولایت یو شمیر موټر چلوونکي د طالبانو د دې اقدام هرکلی کوي، خو وایي د راجستریشن یا د ثبت پیسې زکه دوی په خبره چې اکثر پیسې ډیر دي او دوی وایي چې توان نه لري. بلخوا ځای طالب مسولین وایي ل دوی خلک خوشحال دي او دا کار د امنیت د کنټرول په هدف باندې کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې سره واورو.
دا د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار دی چې په خو به یوازې د ګوتو پښمیر پکشي کې هغه موټر لیدل کېدل چې پلیټونه بیلرل او د حکومت سره براجستر و. خو اوس مهال داسې موټر نه لیدل کېږي چې هغه دی پلیټ و نه لري او د حکومت سره جراجستر نه وي. د اورزګان د ترافیکو ریاست مسولین خبر ورکوي چې د موټرو د راجستریشن او لایسنسونو د ویش څخه سش کال څلوېښت میلیون افغانۍ عواید راټول کړي دي. د دغه ولایت د ترافیکو مدیر ملا نور الله محمد
نو مجمع دغه وایي دي دغه ترسیږي یعنی څلور سوه لکه افغانو ترسیږي چې هغه د مستوفیت له لاسه افغانستان باندې جمع کیږي.
د ترافیکو مدیریت مسولین زیاتوي چې دوی موټر چلوونکو ته د موټر چلولو کورسونه هم په لار اچولي څو د ترافیکي پیښو مخنیوي وسی. طالب مسولین وایي د موټرو د راجستریشن څخه دوه مخی لري، یو غواړي چې امنیت کنټرول کړي او بل هدف یې دا دی څو خپل عواید زیات کړي. د اورزګان د امنی قومندانۍ ویان بلال روزګانی
موږ وزره درو اتیا موټر صفت لرو، تقریبا د جې ترڅنګ 2015 د موټرانو چشتنانو خپل جواسیرونه اخیستي دي. وسایطو د ثبت لړۍ الحمدلله په تمامه معنا ګټوره ده. لومړی ګټه خې دغه چې په اورزګان ولایت کې په سلو کې تقریبا 80% یا تر 80% پرې وسایط ثبت نه و، اوس هغه وسایط ثبت ول، هغه خپلو چشتنانو ته په قیمت کې هم شپې وتل. د جې ترڅنګ دغه د وسایطو د ثبت لړۍ چې د زموږ سره د امنیت په برخه کې 100% کومک کولای شي.
د اورزګان یو شمیر اوسیدونکو کې که څه هم د طالبانو د دې اقدام هرکلی کوي، خو وایي چې پیسې جوړ څخه کمی واخلي. دغه ولایت یو شمیر موټر چلوونکو د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل هغه پیسې چې د ترافیکو مدیریت مسولینی ورسخه اخلي د دې ترتوان لوړه خبره ده، ځکه د دې په خبره چې دې د موټرو څخه دومره واید نه تر لاسه کوي.
زما نوم بشیر احمد بشارت، خپل په مرکز ترینکوټ کې مشروعان یم. یا تر اوسه مو اسناد شنه ته جوړ کړی، خو ہدایت سوی دی چې باید یو ته اسناد واخو پلیټ ته جوړ. خو دا زموږ دروازه ترتوان لوړه خبره ده، ځکه چې موږ دومره پیسې نه لرو، دونه خواري او شی نهسته چې اوس مخ دولت څخه مو یوازې غوښتنه دا ده چې دې باید یو منظم پلان ولري. کم نرخونه چې دې ورته ټاکلي دا نرخونه خو ډېر جګ دي، دې باید یو منظم پلان شی ورته جوړ کړي تر څو ټول شاریان وکولای شي چې په اسانۍ سره خپل موټرانو ته لمبر پلیټونه جوړ کړي، په هغه صورت کې چې دغه هغه مقصد د پیسو تعداد یو څه کمی
نه مې نه کبلادي بس سب کړی مې دې مونږ اسناد جوړ دې مونږ وس وس نه لرو چې راواخور پی نهسته 15000 15000 افغانۍ پرځه دا چې دا چرپی را لږ کوم ډېر خوشاله کیږم.
د امنی کومندانۍ ویان بلال روزګانی به وایي چې دې د اورزګان د خلکو اقتصاد ته پکتو د خلکو څخه د راجستریشن او لایسنس پیسې اخلي. نو موري وای د راجستریشن او لایسنس ورکولو په برخه کې خلکو تدوی غټه رسولي، یو غټه ایداد چې د خلکو د موټرونو قیمت دوا چنده سوی او د لایسنس غټه بیا داد چې په شار کې د ترافیکي پیښو کنټرول راکم سي.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته بعد له سلام زمانو عبدالرحمن د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ د ځنګلي د سیمې څخه خبر کوم. زموږ سیمه ډیره د انتن لخوا ډیر تخنیکي ستونزې لري، نورې ستونزې هم زیاتې دي، خو د انتن ستونزه بیا ډیره زیاته ده. په ډیره کې د اسلامي امارت چارواکو لورپړو چارواکو چې مې دا خواهش او تمنا ده چې دا مشکل موږ ته حل کړي. والسلام، په احترام عبدالرحمن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو د سلامونه وایم. زه د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره پاړیکه کیم. زما د میسج خامخا نشر کړه چې مسولین چرواکي ته ورسیږي او غور به اور بند وکړي. یو دغه غشتنه موږ لرو د مخابرتي چرواکو نه چې هر یو کې غون بي سیم دی وی او کا تسلات وی او کا ریبا وی، ریبا خپل ته بخښتونه لري او که سلامی چې کم مخابراتي چرواکي وي زما ښه غاوري په د برمل ولسوالۍ ته خاص پاملرنه وکړي، ځکه دلته کمې مټې دي یستنې دي هغه په نشتون باندې دي، ښه ډېرې کمې دي، باید دا زیاتې کړي چې انټرنیټ ته دلته خل لاسرسی ولري خپل غږ پورته کولای شي. بل زموږ ولسوالۍ پاتې ولسوالۍ ده، په جمهوریت په وخت کې هم پاتې وه، اوس هم د امارت په وخت کې هم پاتې وبولم. ازم ځکه چې هیڅوک توجه نه ورته کوي. زه د مسولینو نه دا غوښتنه کوم چې زموږ ولسوالۍ ته خاص پاملرنه وکړي، بل د مؤسسو ولته که دا غږ ورسیږي چې کوم مرسته راځي باید په اړمنو باندې وویشل شي چې کوم خال ورته اړتیا لري. دلته خو مالدار هم مرسته اخلي، د پتن لګیږي چې ته غریب یو مالدار یو، موږ ته پته لګیږي چې ته مالدار دی، بیا هم مرسته اخلي، د غریبانو حق اخلي. مسولینو چرواکو ته زما خواهش او غږ مې دغه دی باید په دا باندې غور وکړي. د میسج د نشردو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه پرمان اللہ شاہین یم. زه په خپل وار سره د افغانستان ولست د آزادۍ راډیو لپاره سلامونه.